مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سو نن د پنځم بیا زیارت راز او د 2014 میلادي کال د جون 25 منیټه ده زه احمد شاه زمي مو د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې په پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه پلاوی سفر له شمالي وزیرستان د بخورسو کډوالو ستونزې د تاریخ انصاف د مشر په ضد د پښتونخوا اسمبلی د اپوزیشن غړو بیانونه او په پاکستان کې پر افغان موبایل سیم کارتونو د بندیز سربیره دروان خبرونه په پای کې ځانګړي ونې خبرونه اتلان هم درته لرو خو په لمړي سر کې په مسجد بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرس پانتابا نن اسلام آباد ته ځي د پېښور پولیس وایي چې د 13 نه پښپه په پېښور هوایي اډه د راکوزیدو په حال کې د سورلو په یوه الوت کې د ډزو په تور یې 200 کسان نیولې دي په نایجیریا کې یو بمی 14 یو شپږ کسان وجلې او ولس نور یې زخمیان کړی دي مشال خبرونو تفصیل ته وکیږ دی نن به د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین دات فرس پانتا په مشرۍ یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته ځي په برسلس کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی مشال ریډیو ته د سپانتا د سفر د هدف په اړه وویل
Our national security advisor will go with
زموږ د ملي امنیت سلاکار له ځنګړي وړاندې سره روان دی او ځنګړي هیل تر کېږي البته له دغه هیل څخه یو داده چې موږ داسې لارې چاري ومومو چې په ګډه له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې کار وکړو همدارس په دې پوسو چې د هغو توغندیو اصلي علت څه دی چې د پولي له پوري غاړې په دغه حساس وخت کې پر افغانستان وشتل
کېږي
خونن سهر د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیتی چارو سلاکار سرتا جدید مشال لیډو سره په خبرو کې د دې ملاقات د ایجنډي په اړه هیڅونه ویل د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم د خاغلی سپانتا د هیواد د نننې دورې پخله کړی دی پاکستان ته د سپانتا د سفر په اړه مخکې د ولس مشر حامد کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو پر مهال موافقه شوې وه د پېښور پولیس وایي چې د 13 نه پښپه په پېښور هوایي اډه د راکوزیدو په حال کې د سورلو په یوه الوتکه کې د لږو په تور یې 200 کسان نیولې دي په پېښور کې د پولیسو چارواکو مشالې دی ته ویلي دي چې دغه کسان د هوایي اډې خو شاکلو لکه بډا بیره سلیمان خیلو پښتخر نه نیولې دي او په لټنې تر روانې دي په یاد پېښه کې د سعودي عرب نه پېښور تر اتونکو د پی ای په اجازه د ډډو لامل یو مسافر خزه وجل شوی او دوه د عملی کسان جوړل شوی ول پېښور کې د مشال خبري الوي د دې پېښې نه پس کسو هم د الوتکو تګ راتک د لږ ځنډ نه پس بیا پیل شوی دی خو د متحده عرب اماراتو ایرلاین پېښور ته د خپلو جهازونو تګ راتک د نامعلومې مودې لپاره ځنډولی دی د دې پېښې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د پاکستان قومي اداره وایي چې په نیمه قبایلي سیمه بکه خیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په جوړ شوي کیمپ کې د 200 کسانو د اوسېدو بندوبست شوی دی د پاکستان سرکاري ریډیو په بنو کې د یادې ادارې د یو چارواکي په حواله زیاتوي چې دا مهال که څه هم د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک خپل خپلوانو کره اوسېدو ته ترجیح ورکوي خو د چارواکي په خبره په یاد کیمپ کې چې کله د برابر کړل شو سهولتونو نه دغه کډوال خبر شي نو خپله به دغه کیمپ ته مخه وکړي خو تېرو څو ورځو کې یو شمېر کډوالو مشالې ته ویلی دي چې په یاد کیمپ کې هیڅ سهولتونه نشته چې لعملي تر دا مهال دغه کیمپ ته صرف دیرش کورنۍ ورغلي دي تر دا مهال شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو شمیره څه کم 15 لکو ته رسیدلې ده دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره وایي چې پرون د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف او په دغه هیواد کې د افغان سفیر جانان موسوی ترمنځ ملاقات شوی دی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز لخوا د ضرب عضب په نامه د عملیاتو شروع کېدو نه پس دا د جنرال راحیل او جانان موسوی ترمنځ دوه ملاقات دی د اس پی آر بیان زیاتوي چې په دې ملاقات کې د وسلوالو پر ضد د دواړو هیوادونو لخوا په ګډه په کار کولو خبرې شوې دي بلخوا یاد مطبوعاتي اداره زیاتوي چې تېره شپه د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پاکستاني جنگل وتکو په بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وجل شوي او 12 نور وسلوالو وسله غورځولي او ځانونه په سیمه کې میش پاکستانی پوسټ حواله کړی دي خو تر دا مهال وسلوالو طالبانو او آزادو سرچینو په دې اړه سندي ویلي د افغانستان د ولسمشر امیدوار اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې د درغلو هغه لکې د لوټورونو رد کړل چې سیاسي بحران ته لاره پرانستې ده. د ویل هغه ټول رائے چې دوی ته ورکړل شوې دي هغه پاکې دي. تیرونه د چهارشنبه په ورځ د درغلو د لوټورونو ولګول شو. تر دې وروسته د لومړی ځل دی چې پرون اشرف غنی احمدزی په کابل کې خپل پلویانو ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې رائے پاکې دي. د زیاته کړه
ما میخوایم ک اول
دیوای زه غواړم تر هر څه مخکې دا ژمنه وکړو چې د سمو رایو ساتنه او زموږ د خلکو د رښتونو رایو ساتنه په کار ده. کومې رایې چې موږ راکړل شوې دي له درغلو پاکې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې استعفا وکړه چې کاندید عبدالله عبدالله خطورن کړ چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د اشرف غنی په ګټه درغلي کړې ده. نایجیریا کې د یو هسپتال چارواکي وایي چې پرون د دغه هیواد د سرخار ابوجا کې یو شاپینګ سنټر سره نږدې بمې چاودنې لږ تر لږه 20 کسان وژلي او 10 نور زخمیان کړي دي. عیني شاهدین وایي چې پرون هغه مهال په یو موټر کې چاودنه وشوه چې دغه شاپینګ سنټر ته ننوتو. تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل. په نایجیریا کې په وروستو کې یو لړ بریدونه شوي دي چې پکې د بوکو حرام وسله والا اسلامي ډله ملامته شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې په برازیل کې د فوټبال د ورلد کپ د سیالو په ترڅ کې تیر شپه د اف او ای له ډلو څخه سلور لوبې ترسره شوې. ارجنټاین نایجیریا ته د 2 ګولونو په مقابله کې په 3 ګولونو مات ورکړه. بوسنیا هرزګوینا ایران ته د 1 ګول په مقابله کې 3 ګولونه ورکړه او ایران یې مات کړ. همدارنګه تیر شپه په 2 نورو لوبو کې فرانس له اکواډور سره پرته د کوم ګوله لوبه برابر کړه او سویټزرلند د 0 مقابله کې په 3 ګولونو هندور سره مات ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دتفر سپانتا نن د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته روان دي چې پر امنیتي اوضاع له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ له خوا د وسلوالو په ضد عملیاتو په ترڅ کې به کور سوي کډوال وای له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
چې دا بچونې د ګرمۍ او د لوږې او د تندې نه مړېږي او د چادر نه په خوړېږي. خو د دې دوه دوه میاشتې د پیندې په دې میاشتې سترکی وړو خو د لوږې تندې مړېږي.
د خیبر پښتونخوا د سپای اسمبلی اپوزیشن غړو د پاکستان تحریک انصاف پر مشر عمران خان باندې سخت ټکونه کړي چې نوموړي یو ځل بیا د دې اسمبلی د ماتولو دړکی ورکړي وي. یو اپوزیشن غړی په دې حق لوي
اسی خبره کول چې دین دا یو ماشومان وونته کې خبره ده چې یو ماشوم له ماچس په ګوتو ورشي ناغوي کدا خبره مینه منین اوس ما اور ورته کومه.
او دروانی خبرونه په پای کې ځانګړې اونیس خبرونه اتلان هم درته لرو چې دا ځل یو نامتو پښتون مشر شیخ ملی یوسف سیته ځانګړې سوی ده.
د شیخ ملی دوتر هغه د ځمکې د ویش او د تنظیم سیستم دی چې تر اوسه په سنا سره شکل په پښتونخوا کې پاتې دی.
پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو لمشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ لمشال رادیو خبري ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنگین دتفرس پانتا په مشرۍ نن یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته ولاړ سي او هلته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون له لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره وګوري. د سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت په برخه کې د همکاري زیاتول دي. پاکستان ته د سپانتا د سفر په اړه مخکې د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه شوې وه. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین دتفر سپانتا په مشرۍ کې یو اعلی سطحي پلاوی نن د اسلام آباد په سفر دی. پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د وفد په سطح د پاکستان وزیر اعظم کامی سلامتیه او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي چې پکې به د دواړو اړخونو سینیئر سکیورټي افسران شامل وي. خبر پاڼه وایي چې دواړه ډلې به په دې غونډه کې خپل منځي تعاون یقیني جوړولو باندې توجه ورکوي او په دې لړ کې دواړه خونه بعد دوړ ملکونو د سکیورټي حکام ترمنځ رابطې مضبوطه جوړولو باندې هم خبرې اترې کوي. هم په دې لړکې 13 ورځ افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو.
Our national security ادوایزر ول گو وذ
زموج د ملي امنيت صلاحکار ل ځنګړي وړاندې سر روان دي او ځنګړي هیل تر کیږي. البته ل دغه هیل څخه یو داده چې موږ داسې لارې چاري ومومو چې په ګډه ل ترهګري سره د مبارزې په برخه کې کار وکړو. همدارس په دې پوسو چې د هغو توغندیو اصلي علت څه دي چې د پولي ل پوری غاړي په دغه حساس وخت کې پر افغانستان وشتل
کیږي.
د سیمه ایز چارو کارپوه طاهر خان مشالې ډیو سره د سفر په اړه اول چې د پخوا په نسبت افغانستان د ملي امنیت صلاحکار دا سفر ډیر مهم دی ځکه چې اوس افغانستان غواړي چې مستقبل کې تعاون لپاره پاکستان نه لیکل شوی وعده واخلي. د زیاتوي
د پلاوی چې راغلي دي دوی ته یو خصوصي پیغام ورکړي د نواز شریف د پاره چې په هغه کې به دی وتوی یو لار نقشه یعنی یو روډ میپ غواړي ځکه چې افغانستان ته په ماضي کې ګیلې پاتې شوی دی چې پاکستان وسره وعده کوي خو هغه د هغې په نظر هغه پاکستان نه پوره کوي. نو اوس خو هغې کلک د پاکستان نه وعده غواړي. بل د پاکستان هم د افغانستان نه ګیلې شته او هغه کې مهمه ګیله هم ده چې د پاکستان په نظر دلته نه خلک د اوړي پاکستانی طالبان اول خپل مرکزونه جوړي. نو بد اعتمادي خو موجود ده خو دا مهمه ده چې سفر کیږي او هغه کیدی شي په دې خبرو کې هغه ترسه حد هغه لري شي.
د فکر ده په تیره هفته کې پاکستان ته د افغانستان ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرس پنتا د سفر په اړه د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرې اترې هم شوې وې.
اتلان
خوشال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان فاکر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو نو رویده
دریا خان افریده لگرگو مرکو سر
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پختو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد پانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
د مشال رډيو ځانګړي ونې خبرونه اتلان تاسو درواني غړي په پای کې اوریدای شي. له شمالي وزیرستان تر اوسه په بې کورسو خلکو کې زیاتره ماشومان او ښځې دا وخت د ګرمۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زیاتره ښځې وایي ماشومان یې ناروغ سول چې نه خو د خوراک او نه هم د صحت پوره سهولتونه لري. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه څه باندې 4.5 لک خلک د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې وتلي دي. په دغو کې 70% ښځې او ماشومان شامل دي. دا وخت په سیمه کې سخته ګرمي ده او دغلته د تودوخې درجه نن سبا د 70 لوړوي او د روژې میاشت هم را روانه ده. د شمالي وزیرستان د میرلی اوسیدونکو طارق وایي زیاتره خلکو د زیاتو کرایو له وجې شپه او ورځ پیاده سفر کړي چې ډېر ښځې او ماشومان گرمی هم وهلی او بیا په لارو کې د سوری یا اوبو هم هیڅ بندوبست نه و شوی. طارق وای
نو په لارو کې خو دومره سخت ستونزې دي ځکه چې پاکستان استیکو سکی د دنیا په تاریخ کې دومره هیومینټیرین ټریجیډی نه ده شوی لکه موږ د شمالي وزیرستان اولت سره چې کومه وشوه. لکه ډېرې سخت ستونزې په لاره کې ترانسپورټ مسله وه. ځنانا زیات پکې سفر شول. ماشومان ډېر زیات پکې سفر شول. په دې لاره کې پلمس کې ډېرې ته هاټ اټیک وشو. ډېر خلک د ګرمۍ د وجې نه هاټ اټیک ورته وشو.
د پاکستان میډیا لیکي په بې کوره شوو خلکو کې 20% ښځې او 20% ماشومان شامل دي. زیاتره خلک په بنو، ډیر اسماعیل خان او د خیبر پښتونخوا په نورو جنوبي ضلعو کې په کیمپونو کې دیره شوي او ځینو بیا په دغو سیمو او پېښور کې کورونه په کرایه اخیستي دي. د شمالي وزیرستان د موسکی کلي یو اوسیدونکي مشال رډیو ته وویل دوی په لارو کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شول. مور یې ناجوړه ده او تر ډېره یې پیاده سفر کړی. دوی دا وخت په بنو کې دیره دي. د شمالي وزیرستان دغه اوسیدونکي د خپلو مسلو په اړه مشال رډیو ته وایي
ډېر په سختي سره مونږ راغلل پختې باندې مونږ راغلې یو شپه یو ورځ زمونږ پختې راغلې او زمونږ سره حکومت په لاره کې ډېر سخت زیاتې وکړلو زمونږ سره داسې زیاتې کړې دي چې خپل کوم چې مونږ کومه وفاداري د حکومت سره وه هغه بس نوره مونږ ختمه شوه تیار مونږ سره حمله وکړه یو وریا چې حمله وکړه بچیانو دویم وریا چې بمب واچو بچیانو باندې کار کړی و
په بنو کې د وزیرستان یو بل اوسیدونکي وای بې کوره شوي خلک چې پکې د ښځو او ماشومانو شمیره زیاته ده د تندې او سختې ګرمۍ له وجې د بیمارو سره مخ دي او بیا روغتونونه پوره بندوبست هم نه لري
چې دا بچونه د ګرمۍ او د لوږې او د تندې نه مړېږي او د چادر نه پخوږي مهرباني را وشي چې چا ظلم کړه او کایې که سردا وشي ونه را وام د نخ بربدای او تبا کوي خو د دې د میاشتې د پیندې د میاشتې سترکی
که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت د بنو ډیر اسماعیل خان او تلکی مروت په روغتونونو کې ایمرجنسی اعلان کړی ولی ته زیات رشله وجې دغه روغتونونه د مریضانو لپاره خاص سهولتونه نه لري او بیا د سیمې خلک وایي د ښځو ډاکټرانو هم کمی دی د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ای ویان عرفان الله وایي دوی کوشش کوي د خلکو ټولو مسلو ته ورسیږي بلخوا زیاتره بې کوره شوي خلک وایي په کیمپونو کې د سخت ګرمۍ او د سهولتونو د نشتوالي له وجې ماشومان بیماران شوي چې نه پوره خواړه لري او نه د علاج سهولتونه
فرخندا وزیر و چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو لکبل د بیکورسو کډوالو د ستونزو په اړه تاسو ته راپور اوروي د امریکا فارن پالیسی مجلې د لیکوال حسن عباس مقاله خبره کړې چې پکې ویل شوی په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو نوې پیل ښکاري خو دا به هغه وخت اغیزمن وي کله چې قانون نافذونکي ادارې د پاکستان په نور برخو کې هم ګامونه پورته کړي په دې اړه تفصیل عبدالحکیم کډاورو
په واشنگتن کې میشت پاکستانی لیکوال حسن عباس په امریکایي مجله فارن پالیسی کې لیکي د پاکستان ترګري عزت پالیسی یو تاواني اړخ دا هم دی چې د دې مسلې له وجوده انکار شوی پکې ځند شوی او ځینې خلک شاید دا دلیل هم ورکړي چې دا پر دوکا ولاړه ده لیکوال وایي د ترګري په اړه داسې یو فکر نه یوازې په پراخه کچه به امنیتي رامنځته کړي بلکې په زرګونو پاکستانی وګړو پوځیانو او پولیسو له ترګرو ډلو سره د جګړې پر مهال د ځانونو قرباني ورکړې ده حسن عباس یاتوی چې په شمالي وزیرستان کې روان عملیات یو نوی پیل ښکاري خو د پښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان عام خلک به د دې نوې فوجي کاروایي ملاتړ جاري وساتي او آیا د فوج او ولسی حکومت ترمنځ همکاري به هم داسې پاتې شي او کڅنګه لیکوال حسن عباس یاتوی پاکستان په فاټا کې یوازې د فوجي کاروایي لاري تحریک طالبان پاکستان لمنځه نسی وړلای بلکې په کار ده حکومت د قانون نافذ کونکو ادارو په مټ د پاکستان په نورو برخو په تیره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي لیکوال پر مخ لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په اصلاحاتو پولیس نظام جدیدولو او د انصاف په نظام کې د کار کولو څه خاص منصوبه نه لري دغه په خبره کې داسې وکړي نو دا به د پاکستان د ترګري عزت پالیسی کې یو ډیر مهم بدلون وي حسن عباس پر مخ لیکي افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو پلان پاکستان ته نور وخت هم پلاسور کړي چې په فاټا کې خپل عملداري نافذ کړي او قبایلی سیمې په قانوني سیاسي او ټولنیز حواله له نور پاکستان سره وتړي دا شان موړی وایي باید دینی عالمان هم د ترګري پاړه په خپل دریز له سره غور وکړي
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم
پوری کا نواله داری شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کار
دی آی ای ای په څیر اوختی دی
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا
زمو ژغ له مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. د خبر پرتوخوا اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ها بیان سخت خبرګون سرګند کړی دی. په کوم چې نوموړي یو شخصي ټلویزیون ته یو ځل بیا د پښتونخوا اسمبلی د ماتولو دړکې ورکړې دي. اپوزیشن ګوندونو ویلي چې عمران په خپل بیان سره نه یوازې د اسمبلی د غړو بلکې د ټولو صوبې د خلکو د جمهوري رئیس پکاوي کړی دی. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا شروع پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په هغه بیان سخت برګون سرګند کړو. کوم کې چې هغه پر رسنو کې دړکې ورکړې وي چې هغه به د پختونخوا اسمبلی ماتوي کچرې تیر ټاکنو کې دا پنجاب ځنې حلقو کې د درغلې او د ټګې په حق لورته انصاف میلاو نشو. دا جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې منور خان ایډوکیټ د صوبایي اسمبلی بجټ اجلاس کې دغه خبره اوچه تکړه او د عمران خان د بیان په سخت ټکو کې د غندون رستي ټول مخالف ګوندونو ته خاص وکړو چې د احتجاج په توګه د بجټ غونډې نه بهر وزي.
چې د پی ټی آی صدر جناب عمران خان صاحب بار بار د دې کې پی ټی آی اسمبلی ما داونو خبرې کوي او دا ترس ور کوي چې زما دا پی ټی آی اسمبلی ریزالو کړو. زه سره په افسور باندې خبره کوم چې آیا دا اسمبلی عمران خان دیشي پر هم دا کړی چې دا بار بار دا ځانګړي ور کوي.
دا پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نیګت یاسمین اورگزے دا عمران خان دا بیان پزت دا صوبائی اسمبلی سیکریټریټ کې دا استحقاق تحریک هم جمع کړو او ویل چې دا پاکستان تحریک انصاف مشر نه صرف دا صوبائی اسمبلی غړو بلکې دا ټولي صوبې خلکو دا جمهوریت رائے توهین کړی دی.
دا یو پارټي لیډرشپ چې دینو هغه ته پکار دي چې دا غي کې یو ویزډم یو ویژن یو ډیر زیات 18 سال دا غي لکه په پولیټکس کې دا غي خدمات دي. دا تاسو خبره ده چې دا سه خبره کول چې دین دا یو ماشومان وونته کې خبره ده چې یو ماشوم لپاره هغه ماچس په ګوتو ورشي نو هغه کدا خبره مې نه منې نو اوس ما اور ورته کوم.
دا کامی وطن پارټي میرمن میراج همایون مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان دا پنجاب نه دا کامی اسمبلی غړی منتخب شوی دی او که هغه ته دومره اعتراض وي نو سره د خپل ملګرو دی دا کامی اسمبلی نه استعفا ورکړي.
نو خو بدای چې خپل د سیټ چې د کامی اسمبلی کې دا غي نه دي استعفا ورکړي ورسره چې ملګری کم ناشته هغه ټول استعفا ورکړي نو حکومت بل تک سنټر کې کمزور شي دا صبح نه خوځان وکړي دي.
دا عوامي نشر پارټي میرمن یاسمین پیر محمد خان د عمران خان دغه بیان غیر سیاسي غیر جمهوریت او غیر سنجیده وبللو.
بالکل نن چې عمران خان کوم بیان په اخبار باندې راغلي دي دا ډیر یو غیر جمهوریت خبره ده.
خو بیا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په جواب کې وویل چې عمران خان نه په یو شخصي ټلویزیون بیا بیا دغه پښتنه شوی و کچره د پښتونخوا اسمبلی ماتیږي نو بیا به هغه سکوي نو هغه دغه بیان ورکړی دی.
په جمهوریت کې به صحیح الیکشن پکار دی. صرف الیکشن نه دی پکار, صرف الیکشن سره مسلې نه حل کیږي, صحیح فیر الیکشن سره مسلې حل کیږي. د دې لپاره موږ چې موږ به ار حدا پوریزو نو هغه عمران خان په دې کانټیکس دا خبره کړو چې موږ به ار حدا پوریزو هغه ته چې تاسو د اسمبلی ممبران هغه چې اسمبلی ممبران وي حکومتي کار حدا پوریزو.
دا یادونه ده چې د پښتونخوا اسمبلی کې د کال 2014 د لپاره زمینی بجټ هم منظور کړی شو او د اسمبلی غونډه د نامعلومه وخت پورې وځنډول شو. خالد خان, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو,
مشال ریډیو.
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 02 22 11 2 4 1 2 1. پندور پیغامونه, تبصری, ټوکی, شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی. زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پاکستان مواصلاتي ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي وای چې د امنیتي او زاپ واجه په پاکستان کې د افغان موبایل سیمونو پر استعمال بندیز لګولې دي او هغه ټول پاکستانی موبایل ټلیفون کمپنۍ ته لارښوونه کړي چې افغان موبایل کمپنۍ ته د ورکل سوي رومینګ اسانتیاوي واخلي. نور تفصيل د مشال رادیو خبريال احمد الله اسلام آباد راکوي. پاکستان حکومت د افغانستان موبایل فون کمپنیانو په پاکستان کې پر رومنګ سہولت بندیز لګولې دي چې لعملې په پاکستان کې د 15,000 نه زیات افغانستان د موبایل فون کمپنیانو سیمونه بلاک شوي دي. د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي پی ټی اے انفورسمنت ډایریکټر محمد شفیق مشال ریډیو ته وویل چې د سکیورټي په وجه افغانستان څلور موبایل کمپنیانو ته په پاکستان کې ورکړې شوې رومنګ سہولت ختم کړې شوې ده او دا بندیز به د 2 نه تر 4 میاشتو پورې وي. نوموړي زیاته کړه،
گورنمنٹ کی انسٹرکشنز پہ ہم نے موبائل آپریٹرز کو کیا کے بند کروا دی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے.
دو حکومت پہ ہدایاتو پہ موبائل آپریٹرانو منگ دا سروس بند کرو او دا سیکیورٹی پہ وجہ منگ دا گام پور تکڑو. زمنگ دا راپورنو تر مخا پہ ٹول ملک کی پہ افغان سیمونو رومنگ سہولت بند دے، خو بیا ہم منگ سروے کو او دا گورو چی پہ کمو سیمو کی خدا سیمونا کار نکوی او پہ افغان سیمونو رومنگ سہولت منگ پہ مستقل توگا ندے بند کرے، بلکہ دا عارضی دے او دا سیمونا بعد دو نہ تر چلور میاشتو پوری بند وی.
دو چار مہینے تک
دا دفاعی چارو کارپو او دا پاکستان فوج یو پخوانے چارواکی خالد منیر وائی چی شمالی وزیرستان کے دا وسلوالو پا ضد عملیات روان دی، نو دا ضروری وا چی افغانستان سیمونو پا پاکستان کی پا استعمال بندیز ولگولی شی.
سمرا چی دا غوا کیر چی سیوی اغیی تا دی افغانستان سیمونو نکال رازی او دا صحیح حکوم، بلکہ افغانستان تے ریکویسٹ داو کی چی بارڈر سارا چی کم کم تاوری دی اغا دی بندی کی زکا چی اپریشن دی پارا دا ضروری دا چی کم از کم رابطے چسم ردا کو شہید وزیرستان پورا کے موبائل نشتا نو پھر بھائی چمنگ بندے پابندی نو ٹھیک تھا بس دائے چی افغانستان تو ایچ دے آپریشن دوران تا سچی نزدو کم بارڈر سرک تا ہوتی تی موبائل دا بند سمو دے تا پنزو ملو رینج دے یو ٹاور نو پنزو ملو کتا سو ٹاور بند کئے.
یاد دیوی چی دا تیر خالی پورس دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف پی ٹی اے تا ویلی وو چی پاکستان کے دے دا افغان سم کارڈونو پا استعمال بندیز و لگوی زکا چی یو شمیر ارانکاری دا سم کارڈونا پا تخریبی کاروایانو کے استعمال وی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دیارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمع پورس په سالور نیمو بجو
دیارانو مشال. اوس د افغانستان پر لور. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي پاکستانی فوجانو له طالبانو سره لاس یو کړی او د طالبانو په جامه کې په هلمند ولایت کې جنگیږي. د کورنی چار وزارت وایي د مهال تر 4,000 زیات وسلوال په هلمند کې د افغان ځواکونو خلاف جنگیږي چې ډیری پاکستانی فوجان دي. په ان حال کې د هلمند ولایت چارواکو د دې ولایت درې نور ولسوالیو ته د جګړې د لمنې د پراختیا خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې خی په هلمند کې د افغان ځواکونو خلاف جګړه کې پاکستانی پوځیان برخه لري. دا وزارت وایي د 4,000 څخه د زیاتو هغه وسلوالو ډیری پاکستانی پوځیان دي چې دا مهال په هلمند کې جنگيږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان نجیب دانش ته چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل خغلی دانش ویله بده مرقه هغه رپورټونه چې مختلف سیمې راغلي او کشفي ادارو معلومات راکړي خي چې د پاکستان یو شمیر نظامی کسان یا ملیشي له طالبانو سره وګپ وګه په دې سیمه کې جنگيږي. موږ ډېر اندېښمن کړي یو، موږ په دې اړه خپل اعتراض هم په ډاګه کړی او تاسو پوهیږئ چې دا یو څرګند سرغړاوی او مداخله ده. افغان چارواکو ویلي چې تر 600 زیاتو وسلوالو 15 ورځې مخکې د سنگین پر ولسوالۍ برید وکړ. وستا چارواکي د نوزاد، مساکله او کجکي ولسوالیو ته هم د جګړې د پراختیا خبره کوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک تایید کړی چې د سنگین جګړه درې نورو ګوندیو ولسوالیو ته هم پراخه شوې ده.
د ځینې پوستو او ځینې سیمو خپل تحرکات شروع کړي دي او خپلې حملې شروع کړي او همداشان 13:00 په سکلا ولسوالۍ د کندور او یتیمچی په ساحو کې او نن ورځ سهار 9:00 د کجکي ولسوالۍ په ځینې ساحو باندې حملې شروع کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د جګړې د پایل راهیسې تر اوسه پورې 40 تنه د پولیسو سرتیری، 9 د ملي اردو سرتیری او 15 تنه ملکیان وژل شوي. د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې په دې جګړه کې 100 تنه مخالف وسلوال هم وژل شوي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وای چی د سنگین نوزاد مساکلا او کجکیل ولسوالیو څخه 2000 کورنۍ د جګړې لویری وتل دي. د هلمند والی ویاند وای وسلوال هڅه کوي چې د جګړې لمنه د افغانستان شمال ولایتونو او کندهار ته پراخه کړي. د عمر زواک په وینا مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي. تیر کال هم د حکومت مخالف وسلوال د سنگین په ولسوالیو کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه وخته و چې شپږ میاشتې مقاومت وکړ.
اجمالندو چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې حال درکوي چې افغان حکومت دا ادا هم دا تور هم لګولی وو چې په دغو طالبانو کې ځینې داسې پاکستانی پوځیان دي چې د دوی په جامو ورننوتی دي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي او د دې پیش پاړه هم تر اوسه پرې څه نه دي ویلي. وخت د سهار 10 بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
نن به د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین داد فرس پانتا په مشرۍ یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم د ښاغلي سپانتا دغه هیواد ته د نننۍ دورې پخلی کړی دی. نن د خیبر قبایلي سیمې په جمرود کې د وسلوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال او درې خاصدار وژل شوي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو ادارې مشال ریډیو ته نن پراستل شوي او پیغام کې د دې پیښې پخلی کړی دی. د پېښور پولیس وایي چې د تیرې نهه په شپه په پېښور هوایي اډه د راکوزېدو په حال کې د سورلو په یوه الوتکه د ډزو په تور یې 200 کسان نیولي دي. په پېښور کې د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه کسان یې د هوایي اډې خواوشا کلو لکه بډه بیرا، سلیمان خیلو او پشتخرې نه نیولي دي او پلټنې ترې روانې دي. د یادې پېښې له کبله د متحده عرب اماراتو ایرلاین پېښور ته د خپل جهازونو تګ راتګ د نامعلوم مودې لپاره ځنډولی دی. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د پاکستان قومي اداره وایي چې په نیمه قبایلي سیمه بکه خیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په جوړ شوي کیمپ کې د 200,000 کسانو د اوسېدو بندوبست شوی دی. تر دا مهال د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو شمېره څه کم 500,000 ته رسېدلې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره وایي چې پرون د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په دغه هیواد کې د افغان سفیر جانان موسوی ترمنځ ملاقات شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د ضرب عصب په نامه د عملیاتو شروع کېدو نه پس دا د جنرال راحیل او جانان موسوی ترمنځ دویم ملاقات دی. د افغانستان د ولسمشر امیدوار اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې د درغلو هغه لګیدلو تورونه رد کړل چې سیاسي بحران ته لار پرانستې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې دا چې نن په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. مهم ټکی سراج ظهیر راخستی دی، راځي چې ورته ورسو.
نن د پېښور نه خبرېدونکي اج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د شمالي وزیرستان متاثرینو په سم ډول راشن نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی او دوی کوهاټ روډ بلاک کړو چې پکې د ګاډو شیشې هم ماتې شوي او پولیسو د حالات کنټرول کولو لپاره هوایي ډزې او لاټي چارج کړی دی. دریا مخکې لیکي چې د متاثرینو د احتجاج نه دا خبره ظاهریږي چې وفاقي او صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سم جوړ د متاثرینو خیال نه ساتي او نو ورته امداد یا نور اسانی رسولې شي، بلکې د دغه پیښې سمدستي رستو سیکورټي فورسز د راشن د ویش کار په خپل لاسو کې واغستو او هر څه په سمه طریقه ترسره شو. ادارې زیاتوي چې یو خو پوسټه دا تجربه شته چې د آفاتو دوران با نظم او ضبط څنګه ساتي او امداد به په کومه طریقه تقسیموي، او بل دا چې د سیکورټي ادارو افسران په خپل میدان کې موجود وي او د هر کار نگراني په خپل کوي، نو ځکه هر څه سم طریقہ ترسره کیږي. خو د بده مرغه حکومتي ادارې او متعلق افسران لري ناستوي او په بندو کمرو کې میټونګونه کوي چې ورسره دوی ته د حالاتو صحیح ادراک نه کیږي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په پېښور باچاهان هوایي ډګر د سعودي عرب نه راتلونکي د پاکستان په هوایي جهاز باندې ډزې کېدل د ترهګرۍ یو نوې لار پرانیزي. د ادارې په وینا په دې ډزو کې د قبیلې سیمې سره تعلق لرونکي یو زنانه په حق رسیدلې او دو نور نور جوبل شوی دی ادارې زیاتوی چې د پیښور ایرپورټ انتظام د سیول ایویشن او د ایئر فورس سره دی او دغلته سخت سیکورټی هم ده خو د دې باوجود تر هغه په خپل مقصد کې کامیاب شو کوم چې د فکر وړ خبره ده ادارې مخکلي کې د کراچی په ایرپورټ حمله وروسته باید چې د پیښور ایرپورټ حفاظتي انتظامات نور هم غوره جوړ کړی شوی وو خو داسې ښکاري چې په دې انتظام کې ځینې خامۍ موجود وي او د دې نه تر هغه فائدہ اوچا کړه ادارې اخر کې وای باید چې سیکورټی نافذ کوونکي ادارې دغه خامۍ لری کړي چې راتلونکي کې داسې قسمه پیښې بیا را مخته نشي او حکومت له هم د دې پیښې سخت نوټس اغستل پکار دي چې د مسافرو د ځانونو د حفاظت سره سره د قومي اساسو تحفظ هم باوري جوړ کړي شي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ل امریکا خبریدونکو فارم پالیسی مجلې په شمالي وزیرستان کې دروانو پوځي عملیاتو په اړه لیکلي چې کېدایسي هغه مرکمیاب نسی چې څومره چې دا وسوي د لیکوال په خبره پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې د عملیات شروع کړي چې د ترګري په وړاندې کوم خاص ستراتیژي وجود نه لري بلخوا کریسچن ساينس مونیټر ورسپانې د افغانستان د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې لیکوال وای د ولسمشری د ټاکنو د نتیجو اعلان ځنډیدلی خو اوس ملګری ملتونه کوشش کوي چې په خپل منځګړتوب سره موجوده ستونزې حل کړي بشیر ګواش د دې دواړو مقالو غټک درته وروي
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د دې داوی سره عملیات شروع کړي چې تر هغه به ختمي خو کېدې شي لدی عملیاتو هغه ګټې تر لاسه نشي چې توقع یې کیږي لیکوال وایي امریکا او اسلام آباد د دې عملیاتو مثبتو نتیجو ته سترګې پر لارې دي خو پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې کومه ملي پالیسي نه لري چې له همدې عمله د شمالي وزیرستان عملیاتو ګټې به پایدار نه وي په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوز همغه پخوانی طریقه کاری یعنی د ولسی وګړو وستل او د وسلوالو خلاف پوره زور کارول لیکوال وایي دا عملیات ستراتیژیک نه بلکې تکتیکی دي فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د یوې ستراتیژۍ جوړولو پر مهال خپل پوز په نظر کې وساتي لیکوال وایي د پاکستان ملکی حکومت په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په وړاندې قومي پالیسی جوړه او وړاندې کړه خو دا چې د پوز نظر پکې نه دی اخیستل شوی نو دا نیمګړی او عملي کول یې مشکل دي بلخوا کریسچن ساينس منیټر رسپانه لیکي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کې یو کاندید یا امیدوار عبدالله عبدالله د درغلۍ تورونه لګولي او د بېیقینۍ یو صورتحال پیدا کړې د رسپانې په خبره اوس نوموړی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکو سره د رامنځته شوي بحران د ختمولو لپاره ملاقات کړې کریسچن ساينس منیټر لیکي سره لدی چې ویر وا چې ډیر خلک به د رایو اچولو لپاره راوونوزي خو د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې 2 میلیون خلکو د ټاکنو په دوام پړاو کې برخه اخیستې ورسپانه لیکي په ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله کې که هر څوک نوې افغان ولسمشر شي د ګڼو چیلنجونو سره به مخ وي نوې ولسمشر به په داسې مهال خپل کار شروع کوي چې امریکا به خپل جګړهیي ځواکونه وباسي او دواړو کاندیدانو ویلي چې امریکا سره به هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې به یې 9800 امریکایي پوځیان له 2014 کال وروسته پاتې شي کریسچن ساينس منیټر لیکلي چې یو بل لوی چیلنج به د خراب اقتصاد ښه کول او هیواد له دیوالیه کېدو ژغورل وي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي په اوکران کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بیلتون غشتونکو ترمنز اوربند سبا پای ته رسیدي او د اوکران وضعیت ته د امریکا او اروپای ټولنې اندېښنې په زیاتېدو دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر ماسکو ته خبرداري ورکړ چې ژر تر ژره د اوکران د شخړې د هواري لپاره عملی ګامونه وانخلي سخت بندیزونه به پرې ولګول سي د جان کيري د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې واوري
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري وایي روسیا باید د اوکران د شخړې د پای ته رسیدو لپاره نورې هڅې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې دا هم وویل چې دی د روسیې د مشرانو جرګې د دې پریکړې هرکلی کوي چې له ولسمشر څخه دا صلاحیت واخیست چې اوکراین ته پوځیان استولی شي خو جان کيري زیاته کړه چې کېدای شي چې دا پریکړه په 10 دقیقو کې بیرته بدله شي جان کيري بیا وویل د اوکراین د شخړو د هواري لپاره باید روسیه جدي رغنده ګامونه واخلي د وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید علنی له روسی پلوه بیلتون غشتونکو وغواړي چې خپل وسلې وسپاري او ماسکو د هغوی لملاتړ لاس واخلي همداراز د برمته شویو پوره خوشی کولو کې کومک وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ که چیرته پوتین په راتلونکو څو ورځو او اونیو کې حقیقي ژمنې ونه کړي، نو دا معنا ورکوي چې بندیزونه پر روسیې سخت شي. متحده ایالاتونه د اوکراین حکومت ستایي چې له بیلتون غوښتونکو سره او د روسیې له حکومت سره ارتباط نیسي. اوس موږ پرې باور یو چې دا د روسیې ولسمشر پوتین ته مهمه ده چې یوازې د خبرو له لارې نه عملا ثابت کړي چې دای په حقیقت کې سولې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې کولې، بیا وویل چې د اوکراین حالاتو ته ځیر دی، که چیرته پسې خراب شول نو بیا به له خپلو متحدانو سره په ګډه پر روسیې بندیزونه ولګوي. موږ د نویو بندیزونو اعلان نن نه کوو، خو موږ د داسې ګامونو اخیستلو ته تیاری نیسو که چیرته پر مځکه وضعیت د دې تقاضا کوله چې دغه بندیزونه ولګول شي، نو بیا به موږ له اروپایي همکارانو سره په همغږۍ دې ته چمتو شو. پرون د روسیې ولسمشر، د اوکراین ولسمشر، د جرمني سر ریاضمې او د فرانسې ولسمشر د ټلیفون له لارې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړې. په اوکراین کې حکومت له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره له یوې اونۍ راهیسې اور بند کړی دی څو د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. دغه اوربند سبا ته پای ته رسیږي او روسیه وایي چې د دې اوربند د تمدید پلوي کوي.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واورم.
هو، ورشه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو تر څنګ ټولې خپرونې تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ، چې پته ده www.mashalradio.com. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي دي چې افغانستان به یوازې نه پریږدي، خو په دغه هیواد کې به سر له نوي کال خپل نوي ماموریت پیل کړي. نوموړي ویل هیلمند دی چې نوی افغان ولسمشر به له ناتو سره یو نوی قرارداد او له امریکا سره امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار نوریاس نوري راکوي.
د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو او په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ناتو د افغانستان د راتلونکي ماموریت ملاتړ کوي، خو دغه ماموریت د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. زموږ هدف دا دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او همکارۍ نوی ماموریت له نوي کال څخه پیل کړو. نن موږ د نوي ماموریت لپاره د عملیاتي پلان جزئیات تصویب کړل، خو اوس په افغانانو پورې تړلی چې راتلونکی ګام پورته کړي. ضروري امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي، که نه موږ به ونشو کولی چې له را روان میلادي کال څخه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدو. راسموسن په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه ډېره مهمه وبلله او وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه باید په خپل وخت بشپړه شي او نتیجه یې باید داسې وي چې د ټولو لپاره د منلو وي. د ناتو سرمنشي وویل دی هیله من دی چې د سپتمبر په میاشت کې په ویلز کې د ناتو د سرمشریز د مخه دغه پروسه بشپړه شي او نوي ولسمشر هم لوړه کړې وي. هغه دا راز هیله وښوده چې نوی ولسمشر به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره له دې سازمان سره یو قانوني چوکاټ رامنځته او هم له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هر څومره ژر چې کېدی شي لاسلیک کړي. راسموسن دغه راز وویل چې په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر ژمنې ټینګار وشو. نړیواله ټولنې د شیکاګو په کنفرانس کې د 2015 میلادي کال له پیله له افغانستان سره د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د 4.1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې 500 میلیون ډالره به د افغانستان حکومت ته ورلغاړې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، په یوې خبري غونډه کې دغه غونډه مهمه او بریالۍ وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه به په خپل وخت بشپړه شي. ښاغلی احمدی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې غونډه کې مو د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو مسله مطرح کړه، وویل چې دغه مسله یې هم د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې راپورته کړه. هغه وویل چې په پام کې ده د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپانتا د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره پر دې مسلې خبرې وکړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
زموږ شغله مشال رادیو خبري. د افغانستان د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمد زی خپل سیال عبدالله عبدالله څخه هیله وکړه چې بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي. بل ورته د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د افغانستان د ولسمشری له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو بهیر بریالی کړي. راسموسن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم مخاطب کړ او ویل چې له ټاکلي مهالوی سره سم باید خپل کارونه په شفاف ډول مخته یوسي. د اشرف غنی احمد زی او د راسموسن د سرګندونو جزئیات احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زی د جمهوری ریاست له بل کاندید عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې بیرته شامل شي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د رای شمیرلو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او خپل څارونکي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وایستل. اشرف غنی احمد زی تیره شپه خبري غونډې ته وویل چې عبدالله عبدالله باید له منل شویو اصولو سره سم د انتخاباتو بهیر ته ستون شي.
توقع ما از جناب همکار محترم ما
ډاکټر سب عبدالله چیز اسماعیل اسماعیل محترم همکار ډاکټر عبدالله څخه څه شیدا اصلي پروسه تر وګرځه. دغه اصول او قواعد لمخي چلمړی دور مو بریالی کړ او په دوهم پړاو کې مو برخه واخیسته پکار ده. د همدغه اساس او اصول لمخي د انتخاباتو نتیجه په یو مخ مشروعیت او شفافیت د ملت مخې ته واخلو او دا کار اسانه دی. هیڅوک مافوق د قانون نه دی، نو قانون به مراعات کړو.
قانون نیز بنان قانون مراعات.
تر دې مخکې ملګرو ملتو له عبدالله عبدالله غوښتي وو چې د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي. ملګرو ملتو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالله او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه او د دې غونډې کره نتیجه بیا معلومه نه شوه. عبدالله وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دا ځل پراخې درغلۍ د اشرف غنی په ګټه شوې دي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته پرون ناوخته د افغانستان له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو بهیر بریالی کړي. انتخاباتي بهیر باید خپل مسیر له ټاکلي جدول سره سم طی کړي. د تخطیو هر ادعا چې شوې ده هغې ته باید له سمو لارو پاملرنه وشي او دواړه کاندیدان باید رغونکی او مسؤلیت لرونکی رول ولوبوي. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ده او دا پراتون کې په افغانستان کې زموږ د حضور لپاره مهمه ده، ځکه چې پښپښو میاشتو کې زموږ د ایساف فوزي ماموریت بشپړ کیږي. کله چې د جون پاتلسمه عبد الله انتخابات تحریم کړل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قسمی رايو اعلان وځنډاوه. اشرف غنی احمد زی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو نتیجې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه ځنډوي.
تقویم انتخاباتي قابل بحث نیست.
د انتخاباتو جدول د بحث وړ نه دی. مقدماتي نتیجې د انتخاباتو د کمیسیون له لوري باید د سرطان په یولسمه اعلان شي، څو افغان ملت پوه شي چې چا ته رایه ورکړې، او وروستۍ نتیجې د سرطان په یو دیرشمه اعلان شي، څو افغان ملت پوه شي چې مشروع زعیم یې څوک دی. اشرف غنی احمد زی چې کله خبري غونډې ته وینا کوله، د غونډې یو شمېر برخوالو له ده وغوښتل چې خپل بریالیتوب اعلان کړي، خو ده ورته وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نتیجې اعلانوي.
اوس هم ځانګړې اونیز خبرونه اتلان درته ورونه. نن اتلان خبرونه د پښتون مشر شیخ ملي یوسفزی پاړه ده. هغه 1500 کال پخوا د پښتونخوا په ریاست کې د مزکو د شویش لپاره مشهور دي. د خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. په نننۍ اتلان خبرونه کې د پښتون مشر شیخ ملي بابا په اړه اوري. شیخ ملی یوسف زید د پښتونخوا سیمې یو مشهور مشر وو چې ډېر خلک یې په پښتنو قبیلو د ځمکو د سم ویش لپاره ستایي. په کره توګه نه ده معلومه چې شیخ ملی کله زیږېدلی و، خو هغه له کندهار کابل بیا باجوړ او جلال آباد او بیا اوسنی پېښور سره خواوشا سیمې ته د پښتون سردار ملک احمد خان یوسفزي سره راغلی و. تاریخ لیکونکي وایي کله چې پر کابل واکمن د مغولو الغ بیګ په 1408 کال کې د یوسفزیو یو شمیر مشران ووژل، نو د دې قام ځینې خلک بیا ملک احمد خان په مشرۍ جلال آباد، باجوړ او پېښور ته کډه شول. د دې خلکو په کاروان کې شیخ ملی هم و. لیکوال او څېړونکی ډاکټر لطیف یاد لیکي چې د شیخ ملی اصلي نوم ادم خان و او د پلار نوم یې یوسف و، چې په قام د یوسفزیو د مندړو د قبیلې د اوتمنزی د خاخ د اکازی څخه و. څېړونکي صفیه حلیم پر شیخ ملی څېړنه کړې او د نوموړي په اړه وایي.
د شیخ ملی نوم د اشنغر د ولس په خبرو کې ډېر یادېږي او په مردان کې د شیخ ملتون نومې سیمه هم د دې مشر په ویاړ اوس جوړه شوې ده چې خلک یې پېژني. او بل شی د شیخ ملی دوتر هغه د ځمکې د ویش او د انتظام سیستم دی چې تر اوسه په څه ناڅه شکل په پښتونخوا کې پاتې دی. د شیخ ملی د زیږېدو نیټه او د ده راتلل پښتونخوا ته دا نیټې سمې نه دي معلومې، خو د ځینو پیښو یا د ځینو جنګونو نه مونږ اندازه لګولی شو. تاریخ پوهانو هم په دې باندې صرف حدس وهلی دی. د شیخ ملی خپل نوم شیخ آدم و او دی د یوسفزو سره د کابل نه پښتونخوا ته ورغلی و. خو دا چې د شیخ ملی لقب ده ته د چا لخوا ورکړی شوی و، ولې ورکړی شوی و، نو دا معلومه نه ده. یو روایت دا دی چې دی د یوسفزو د کډوالۍ نه وړاندې هم د باجوړ د یوسفزو سره به په جنګونو کې شاملېدو، د هغوی سره به یې برخه اخیسته په جنګونو کې د هغوی د دښمنانو خلاف. نو دی به په جنګونو کې د هغوی ملو، نو ځکه به شیخ ملی ورته ویل. خو دا یو روایت دی، یعنی د دې سره تاریخي ثبوت مونږ سره نشته دی. او بل دا ده چې مونږ د شیخ ملی دفتر چې کله ګورو چې هغه د ځمکې د ویش نظام دی، نو بیا دا خبره سمه نه ښکاري چې شیخ ملی یو جنګیالی سړی و، هغه به راتلو او جنګونه به یې کول. ما ته داسې ښکاري چې هغه یو لوستی سړی و، یو پوه سړی و، او د هغه انتظامی صلاحیت چې و د هغې له کبله ملک احمد د ته دا کار سپارلی و. کله چې یوسفزي راغلل او ځای په ځای شول، نو ده ته دا کار وسپارلو چې دا د ځمکو انتظام ته سنبال کا. نو دی د توري په ځای زما په نظر یو عالم سړی و.
کله چې یوسفزي پېښور سره خواوشا میشته شول، نو لومړی یې خپلې لښکرې جوړې، راغونډې او منظمې کړې او بیا یې نږدې سیمې قبضه کړې چې سوات او ملکڼ هم پکې شامل و. ډاکټر لطیف یاد په خپلې و مقاله کې د اخوند دروازه د کتاب تذکرة الابرار والاشرار حواله راوړي او لیکي چې د دې کتاب په یو نویو مخ کې راغلي. کله چې یوسفزی و د سواد سیمه ونیوله، نو شیخ ملی چې د دوی مشر و هسې مصلحت یې وکړ چې د ټول ولس واړه غټ ښځې او نر وشمیري او په دغه ډول د سواد سیمه یې پر خلکو وویشله. خو سوابي سره تعلق لرونکی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي دا مهال د پښتنو مشر ملک احمد خان یوسفزی او شیخ ملی ورسره د سلاکار په هیڅ کار کوو.
ملک احمد په خپل هم د زیرک او ډیرو خيار کړي، کم کار چې شیخ ملی کړی دی په دغه یوه نه کوید. هغه د زموږ ویشته دا چې کم د تپونو مونږ دی دا مرو خو یې خېدی وې دا خو د شیخ ملی مر نه کوید. او زما خیال دی لکه د کم چې مونږ سره پټوار سیستم دی اوس موجود دی، یعنی مغولو نه پس بیا پیرنګیانو مغه برقرار ساتل، نو دا په خپل ځای ټیک چې شیخ ملی ډیر زیات خيار کړي. شیخ ملی چې دی نو تر ګجو خان پورې بیا د خدای پاک ډیر عمر ورکړو، نو دوی له مشورې ورکولې. او ظاهره خبره ده چې د مشیران خپل اهمیت تو حیثیت وی زدا شیخ ملی رحمت اللہ علیہ دے کردار دی لوی کایم.
ملک احمد خان یوسفزی د خپل دوراندیشې لپاره مشهور وو او همدا وجوه چې هغه په ډیره خوړتیا سره خپل خلک په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کړل. سیرون کے نور الامین یوسفزے په دیړه وای
ملک احمد خان مبارک چې دا زمانی ټول تذکرہ نگارو کاغذ خپل دی او کتر دی دی ټول چې کم کم سور سور زمون ته لاس راځي نو غي یو دا وای چې دکی د پتندی کی د مشرای نه خځلې دی دی یو شغل بیان مقرر او دوی چې کوم دی انو ډیر زیات پو یو خيار سره دا غ پختنه حسیا چاچه د پختنو غنی چنګ ونګ او خانه د دوش کبیله را یو ځای کری یو موټه کری او بیا ورله د اوسېدو د پردا کې خاورو غټلا چې دوی دا د 1500 کالو شو مستقل پر مشته دي او د خپل کلتور خپل روایت محافظان دي نو زه دا وایم چې دا اکثر پختنو د کبیلو د تهذیبی او تمدنی ژوند ابتدا چې یو کام طرف ته یون شروع کړل دي انو دا د ملک احمد د دور نه کیږي دا څه مونږ نه شوې چې د مکمل ارس پخپل دور کی مکمل کړل خدا ویل شي چې یو ابتدا وکړه او دا مونږ تجار تاریخ په پاڼو کې ځای په ځای ښکاری چې دې سړی چې کوم دی انو د کی یو خدا و چې دا الان کې دې په بسر سامان کې د خپل خلک راوستو او دلته د لزاکو د لزای ورک چې دلته کله دې ډیر شو انو د بیا د خپل قبیله او بیا هغه چې جنو په ملکان کې په یو ستراتیجی باندې ډیر کړه د سوات د قبضه کړو بیا چې کله غلیانی او محمد سی او لغبیق بیا هغه ټانک له لورال نو بیا دا یو لوی خبره ده چې دې سړی بیا خپل مندونو ته اړیسو پوښتنه چې تاسو مردان او صحابه طرف ته لاړ شي یعنی د عباسین غاړې لاړ شي او دا چې کومې آبادې زمکې دي نو تاسو دا سره پرې دی محمد زوتا او ګلیانو ته
ملک احمد خان نه یوازې د پښتنو خورې وری قبیلې راټولې کړې بلکې هغه ته د یو بیل شناخت او پیژندګلوي ورکولو لپاره هم کار وکړ. تاریخ لیکونکی فرهاد علی خاور وایي تر ټولو غټ کار چې ملک احمد خان یوسفزی کړی هغه د پښتونخوا ریاست اعلانول و.
دا 1500 شلم کې اعلان شو د پښتونخوا ریاست پرندي دلبانه د ریاست په هيڅ د اعلان شو باکه دا اعلان دی وکړو د پښتونخوا د ریاست او ملک احمد خان دغه مشرو کمران شو شیخ مری بابا قاضی القضا او وزیر اعظم و دغه دي کې پېښور شامل نو دي کې مردان اشنغر ثوابه او ملکن سوات بنیر باجور
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو لیکوال وای شیخ ملی لوی کار دا کړو چې د یو لیکلي سند د لاري د حکومتداري او فیصلو په اړه یو کتاب ولیکو چې د شیخ ملی د دفتر په نامه شهرت لري. صفیا حلیمی په اړه وای
د شیخ ملی د دفتر کله چې د دفتر ټکي راځي نو دا مونږ یو فایل یا یو لیکلې سند پتوګه پیژنو. ځینې خلک وایي چې نه د شیخ ملی دفتر موجود نه بلکې دا یو شفاهي نظام او د ځمکو د ویش. خو زما خپل نظر دا دی چې دفتر موجود او د شیان لیکلی وو ځکه چې دفتر خو شفاهي شیانو ته نه وایي هغه خو یو لیکلی سند وي چې هغه ته خلکو هغه وخت به دفتر ورته ویل. دا اصل کې خو د فارسي ټکی دی دفتر خو په پښتو کې دفتر ورته وایي. نو د شیخ ملی یو کارنامه دا و چې کله د یوسفزو جنگونه وشول د نور قانونو سره کله چې دیتا په لډن ډیره کزمه کې ورکړې شو نو هغه په ورشوګانو باندې او د سړځینو باندې خود پښتنو جنگونه کیږي یو قبیله د بلې قبیله. نو دلته کې یو لوی جنگ شوی او چې هغه ته به د کاټلنګ جنگ ویل. په کاټلنګ کې دی سره یو ځای شوی یوسفزو د نور قانونو سره یو ځای د دلزاکو سره جنگ کړو یعنی نیم قامونه دې طرف ته یو طرف ته نیم بل طرف ته چې هغه په شپاړسمې پیړۍ کې اوس وا 1500 او 1500 میلادي کې د کاټلنګ جګړه شوې ده. نو دا هغه نیټه ده چې په دې کې دا کار شروع کړي خو چونکې موږ د یوې سیمې خبره کوو چې هغه تقریبا یو نیم سل کیلومتر کې پر ځمکه ده. دې کې غرونه هم دي دې کې سندونه هم دي دې کې ورشوګان هم دي. نو دې کار به یو سمودنی ولي وي کې د شي سلور 15 کال په دې لګیدلې وي چې دا کار وکړو. نو سر د شیخ ملی دفتر کې سو دا تنظیم څه شی وو نو د سیمې وېشلې په مختلفو قبایلو باندې دا چې اوس مردان سیمه ده چې عباره سیمه ده او دې ته سماوي یا د سوات خورونه دي. دا د یوسفزو سره پاتې شول. بیا الته په اشنغر کې محمد زی پراتو, باجوړ کې بیا بیګیانی او ځینې یوسفزی ور سره, داود زی د کلپانی نه تر پېښور پورې پراتو, او خلیلو ته بیا پېښور او نوخار او مومندو ته شمال لویدیس کې د باړی سین چاپی رسی میں ورکړلې.
ډاکټر لطیف یاد لیکي چې داغه محل د موجودو منظومو اسنادو په شان نه, بلکې د شیخ ملی دفتر په نصر لیکل شوی وو. دغه په خبره د دغه سند تر مخه شیخ ملی په یوسفزی وزمکه داسې بوبیشلې چې اول قام او بیا تپا او بیا دفتر او بیا برخه یا بخره او تر برخه لاندې پټه وو. د پټي خوندان تبې برخه خواره یا بخره خواره ویل. یوه برخه به د خلکو او کورنۍ د شمیر په اندازه په څلورمه پنځمه او یا شپږمه ویشل کېدله, او د دوی په اصطلاح میراثي جایداد یا دفتر وو. اوریدونکو, همدې سره د مشال رډیو د اتلان خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشحاله او روغ جوړ اوسئ.
دا مشال ریڈیو